صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د یو ساعت په مخه د وړاندې له طالبانو سره د سولې په تړاو اورېدلی شئ. په قطر کې خبرې روانې دي. طالبان نن ازبکستان ته ځي او زلمی خلیلزاد له هندي چارواکو سره شغېدلی. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د افغان سولې ولسي حرکت نن په کابل کې اعتراضي غونډه کوي. د روزګان چارچونو ولسوالۍ ته تازه دم افغان ځواکونه رسېدلي او د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر سشما سوراج وفات شو. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د سولې ولسي حرکت په یو بیان کې ویلي هدف یې دا دی چې دا سازمان په افغانستان کې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل
که څه هم ملګري ملتونه په نړیواله کچه د منازعات او ستونزو د حل مسؤلیت لري، له بده مرغه افغانستان کې دې برخه کې څه نه دي کړي. همداراز له هغوی څخه غوښتل کېږي چې ولې د روانو وژنو په اړه چوپ پاتې او بله دا چې ولې د سولې په پروسه کې ولس نسته.
د سولې ولسي حرکت تیر کال په هلمند کې له یوې خونړۍ حملې وروسته پیل شو او له هغې راپه دې خوا په بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته دوی سفرونه کړي او د سولې پیغام یې رسولی دی چې د جګړې ښکېل لورې یې سولې اوربند ته بللی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان یې سخت ځپلی دي. تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې د دې ولسوالۍ ودانۍ له څو خواوو وسلوالو محاصره کړې ده. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چارچونو ته مرستندویه ځواکونه استول شوي.
دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه ده او کومکي ځواکونه هم هلته استول شوي دي. مشخصا شدت د جګړې هم د تیرو ساعتونو نه را کم شوی دی او کنټرول د افغان دولتي ځواکونو په لاس کې دی.
احمد جی دا خبره رد کړه چې د چارچونو ولسوالۍ له څلورو لوریو محاصره شوې ده. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې څوارلس د دولت مخالف وسلوال وژل شوي دي. د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دا وسلوال په هغو هوایي او مځکنیو عملیاتو کې وژل شوي چې په وروستیو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې شوي دي.
تر تمګړۍ پورې څوارلس تنه طالب ترهګر وژل شوي دي. د لا زیاتو جزئیاتو په اړه چې زموږ پلټنې روانې دي نور جزئیات کومه لاس ته راغله به تاسو سره وروسته شریک.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د لوګر د چارواکو د دې ادعاو پاړه څه نه دی ویلي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سشما سوراج د وشپېته کلونو په عمر مړه شوه. نوموړی چې د نریندر مودی په مرشي د هند واکمن ګوند بهارتیا جنتا ګوند له پیژندل شویو مشانو څخه وه په وروستیو انتخاباتو کې د روغتیایي دلایلو له کبله ګډون نه وکړی. د هند سر اعظم نریندر مودی پر خپل ټویټر کې پیش ته په اشاره لیکلی دی چې د هند په سیاست کې یو پرتمین باب وتړل شو. مودی ویلي هند د خپل دې یادې مشې په مړینې چې خپل ژوند یې د خپلو خلکو خدمت او د بېوزلو د ژوند ښه کولو ته وقف کړی و ویرجن دی. میرمن سوراج د نریندر مودی په پخوانۍ کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر وه او له افغان چارواکو سره یې نږدې اړیکې درلودې. په ماسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان هانسمن جی آر له دندې استعفا کړې ده. امریکایي رسنیو د هغو اوازو په اړه راپور ورکړی چې امکان لري نوموړی د یوټا په ایالت کې چې د هغه د زوکړې ځای دی یوې سیاسي څوکۍ ته ځان کاندید کړي. څو امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې هانسمن ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د سېشنبې د ورځې په لیک کې خپله پریکړه اعلان کړې ده چې غواړي امریکا ته بیرته ستون شي. د نوموړي استعفا د اکتوبر د میاشتې له درېیمې نېټې نافذې شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ په یوه ټلیفوني تماس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د هانسمن جی آر په استعفا خبرې کړې وې. واشنګټن وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا د متحد ایالاتونو حکومت پر چین او روسیې فشار راوړی چې د مادورو له ملاتړه لاس واخلي او د هغه له حکومت څخه د دې دوو هیوادونو ملاتړ د زغم وړ نه دی بللی. د سپین مانی د ملي امنیت سلاکار جان بولټن تیر ورځ د پیرو په پلازمینه لیما کې چین او روسیې ته خبرداري ورکړ چې په وینزویلا کې د مادورو د رژیم د ملاتړ په دوام دي په قمار لاس نه پوری کوي. نوموړي لټولو روسیا او کیوبایي پوځیانو او ملیشو وغوښتل چې سمدستي د وینزویلا څخه ووځي. د امریکا متحده ایالاتونه یو له هغو 500 هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو حکومت په رسمیت نه پیژني او د نوموړي د واکمنۍ د ختمولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. دا خبرونه اسدی رادو په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې له پاکستاني رسنیو سره همکار خبريال سمي يوسف زي وي چې طالبانو په قطر کې له اوربان سره مخالفت کړي.
دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره نږدې شو چې امریکایان د هغه غوښتنه نه چې باید عمومي اوربان ومني دغه ټکی نه پښه شو.
بل ورته افغان ژورنالیست بلال سروري سره شغېدلی.
هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده هغه ده چې سم دستي دي او اوربان دی وشي.
د طالبان یو شمیر استازین ان ازبکستان ته زیو په کابل کې د منځنۍ اسیا د یو شمیر هیوادو ډیپلوماټانو د سولې او ثبات په وغونډه کې برخه اخیستې ده. په خوست کې چون او شزو د افغان ځواکونو په ملاتړ په غونډه کې برخه واخیسته. دا سړی یو اوریدونکو پروګرام هم لرو او په دې پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوی پیغامونه خبرو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب لورو ترمنځ د وی ممکنه هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونه روان دي. بل لورته د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی اساس زلمی خلیلزاد په نوې ډیلی کې د هند بهرنیو چارو وزیر جی شانکر سره د افغانستان د سولې په تړاو خبري کړې دي. اخوا بل لوړپوړی امریکایي ډیپلوماټه الیس ویلز اسلام آباد ته تللې ده. په دوه کې طالبانو ته نږدې سرچینو ویلي دي چې د سیاسي دفتر یو پلاوی به نن ازبکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پراپور کې.
د هندستان د بهرنیو چارو وزیر جی شانکر پر خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد سره ګټوره لیدنه درلوده. جیشن کرزیا ته کړی چې خلیلزاد ورته د افغانستان د وضعیت په اړه جامع تازه معلومات ورکړل او په دې اړه یې سره نظرونه تبادله کړل چې څنګه په مؤثره توګه ګډ کار کولای شي. زلمی خلیلزاد د قطر له مرکز دوهې څخه هندوستان ته تللی که څه هم د پاکستان او هندوستان ترمنځ د کشمیر پر سر د وروستۍ ترنګلتیا وروسته داسې شکونه شته چې ښایي د هند او پاکستان وروستۍ ناندرې او د افغانستان پر سولې اغیزو زلمی خلیلزاد د نوې ډیلی سفر ته اړ کړی وي. خو نوموړي هندوستان ته تر روانېدو مخکې پر خپل ټویټر لیکلی چې نوې ډیلی ته د حق لیدلو لپاره سفر کوي چې له مخکې تنظیم شوي او هدف یې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوالې اجماع پیاوړی کول دي. بلخو د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لوړپوړی ډیپلوماټ الیس ویلز اسلام آباد ته تللی. د نوموړي د سفر هدف په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ویلي چې هغه به څو ورځې په دې هیواد کې پاتې شي. دا چې سفر به د افغانستان د سولې په تړاو په دوه کې روانو خبرو سره تړاو ولري کنه څرګنده نه ده. خو پاکستانی رسنوی د دې هواد د حکومتي سرچینو په حواله ویلي لالسویل سره به د کشمیر په مسله کې د هند وروستي اقدامات راپورته کړي. د افغانستان او پاکستان د چارو شنون کې افراف سیاب خټک وایي پاکستان هڅه کوي چې پر امریکا فشار راوړي چې د افغانستان په سولې کې د مرستې په بدل کې ورسره په کشمیر کې مرسته وکړي. نوموړي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په شمول د یو شمیر پاکستانی چارواکو هغه څرګندونو ته په اشاره چې د کشمیر سولې له افغانستان سره تړلې بللې وویل
چې امریکایي ته وایي چې تاسو د سان کلار کې نو کوي بیا چې پاکستان دلته کې غوړو کې جوړ کې چې کمرول تا کوي هغه اته نه کوي چې په دې کې سم تاسو په دې کې باندې دا وایو چې کوشش وګورو چې دا د وایو تاسو د هره پوری
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب سرچینو ویلي و چې په وروستیو خبرو کې خبر مخته کړي. بلخوا خبر اعلان چې په دوحه کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ روانه خبري ساري وای چې د سه شنبه پورز د دواړو لورو ترمنځ د یوې ممکنې هوکړې پر تخنیکی او عملی اړخونو بحثونو دوام درلود. افغان ژورنالیست سمی یوسف زیوای خای په عمومي توګه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات حل شوي وي، خو لای هم ترمنځ داسې موضوعات شته چې هواره غواړي.
زه فکر نه کوم چې داسې ډیر بیخی نهایی مرحله ته چې رسیدلی، خو ویل شو چې تر نوی بسو د پوری د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ مشکلات سره شوي دي. خو البته دغه مشکلات هغه وخت یو بل سره اخر ته نږدې شو چې یو ډول امریکایان د هغه غوښتنې نه چې باید عمومي ور باندې ومني دغه ټکی نه په شا شو. البته دوی اوس یو بل ټکی استعمالوي په نوم د وایلنس ریډکشن یا په تشدد یا په بریدونو کې د کموالي.
نوموړی زیاتوي ښایي د عمومي اوربن موضوع د امریکا او طالبانو تر هوکړې وروسته بین الافغاني خبرو ته پاتې شي. تر اوسه د سولې په خبرو کې ښکېلو امریکایي او طالب استازو په دې اړه چې ګوندې په هوکړې کې د اوربن نوي شامل سندي ویلي. اخوا په دوحه کې د امریکا غږ شنا خبريال د طالبانو د سیاسي دفتر د سرچینو په حواله وایي د دوی یو هیئت د چهارشنبه په ورځ اوس پاکستان ته سي. د دې هیئت چې ویل کېږي د طالبانو د سیاسي دفتر مهم غړي به پکې شامل وي، د سفر د هدف په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو طالب سرچینو ویلي چې دا سفر یې لمخکې پلان شوی و. هغوی چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ساري وایي که څه هم دواړه لوري یو توافق ته نږدې دي، خو دا ستونزمنه ده چې وویل شي آیا تر راتلونکي لوی اختر پورې به د دواړو خواوو ترمنځ هوکړه لاسلیک او اعلان شي او که نه له اختر وروسته ورځو ته به پاتې شي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ راپورونه ورکول کېږي، په افغانستان کې دننه په جګړو بریدونو او چاودنو کې کمی نه دی راغلی. په کابل کې افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو څیړونکی بلال سروري وای دا مو افغانانو لپاره د سولې په خبرو کې رښتینی پرمختګ دا دی چې جګړه او بریدونه ودری شي. د یو اوربان لپاره د عامو افغانانو په هیله مندۍ او دروان امنیتي وضعیت په اړه اجمل اند له بلال سروري سره مرکه کړې ده. نوموړي د مرکې په پیل کې د عامو افغانانو لپاره د اوربان پر اړتیا ټینګار وکړ.
په افغانستان کې دا کم کشتخون یا دا جګړه چې دا یو خنړی پړاو ته رسیدلې ده، زه فکر کوم د افغانستان کلی او مانډي او خارونه نور دغه تابوتونه او دغه مرګونه نشي زغملې. هغه څه چې زه فکر کوم د افغانستان د خلکو د عام ولس غوښتنه ده، هغه دا ده چې سم دستي دي اور باندې وشي، نور د کشتخون نه. زه فکر کوم کته سی یو کار وشي چې د افغانستان خلک هدا اقل سا واخلي او کلو باندو خارونه کې پارام ډول سره ژوند وکي، دغه به د پرمختګ یو لوی نخې په دغه خبرو کې چې د امریکایانو او د طالبان ترمنځ کیږي.
معلومه خبره ده چې په افغانستان کې خای خلک دغه د دوهې روانو خبرو تړیر هیله مندي چې ګوندې په افغانستان کې به د جګړې د پایته رسیدو سبب شي. که په دغه خبرو کې لکه څنګه چې اوازې دي په یو پراخ اوربند باندې طالبان موافقه ونکي، څه فکر کوي د عامو افغانانو په افغانستان کې اکسل عمل بچي؟
دا خبرې چې کومې د طالبانو او د امریکایي چارواکو بیا د خاغلی خلیزات ترمنځ کیږي، ټول جزئیات د ولس سره نه شریکيږي. نو موږ نه پیګو چې کومو مسایلو کې پرمختګ شوی کومو کې نه دی شوی، سړی باید منتظر اوسي. خو زه فکر کوم زه بیا هم دا خبره کوم د افغانستان اکثریت خلک زه ویل شم عام ولس سل په سل کپ خار کې دا کبه باندو کې د ککلو کې د حکومت د کنټرول ساحو کې د طالبانو د کنټرول ساحو کې دغه غواړي چې اوربند وشي، هغه غواړي چې د خپل ورځنی ژوند پر مخ ویوړي. نن هم په کابل کې چاود نه شوی، د سې ورځ نشته چې بمباری نه کیږي، د سې ورځ نشته چې د شپې چاپې نه وال کیږي. باغی ټول کې افغانستان خلک خپل ژوند د لاس ور کوي. خو یو خبرې بل تمزبای اشاره وکوم، هغه دا چې طالبانو چې کوم اعلان کړي چې ټاکنې جالي دي، ټاکنې د بهرنیانو د خوانه کیږي، او د افغانستان په ولسی غږ کړي چې په دغه غونډو کې برخه وانخ لیزه کوي چې د دې جنگالي په دغه ټاکنو کې غونډې چې دي دا په نخښه کوي او په دغه باندې بریټ کوي. زه فکر کوم دې د افغانستان د خلکو اندېخنې نور هم زیاتې کړي دي.
خغل سرولي دار ته وایي چې تاسو په افغانستان کې له بیل بیل خلکو سره خبرې کوي ورسره په تماس کې دي، بین الافغانی خبرو پاړه څومره هیله مندشته؟ مثلا که د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي او بل اخره طالبان او امدارنګا د افغان حکومت په شمول باندې بیلابل سیاسي لوري سره خبرو تکینی څومره د دوی د ریزونه سره نږدې کېدې شي څومره هیله مندشته دي چې دوی به بل اخره یو جوړجاړي باندې وتوانېږي.
اول خدا دا چې دلته دننه په افغانستان کې د سیاسي نو د حکومت ترمنځ همغږي نشته، یو اجماع نشته د سولې پاک لبانې. اکثره وخت چې کله دا لیستونه جوړیږي چې غونډې بکیږي د طالبانو او د حکومت او د سیاسي مشرانو ترمنځ، نو په دغه لیست باندې هم تر اوسه پورې توافق نشته. دویمه خبره دا ده چې کوم هغه ضمانتونه کېدای شي چې د افغانستان د خلکو د عام ولس اندېښنې لرې کړي. څنګه چې تاسو وویلې، داسې ډېر ځل شوي دي چې په د افغانستان نه بهر کاغذ باندې هوکړه شوي دي، بیا د هغې تطبیق ستونزمن ښکاره شوی دننه په افغانستان کې. خو زه دا هم وایم چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو چې کومه ژبه ده په مطبوعاتو کې یا په خواله رسنیو کې چې دیوبل پر خلاف استعمالوي، دا ډېره یو تنده ژبه ده او دې کې ډېر سپکې سپورې ویل کېږي او بل ته د اشغالګر او د مزدور خطاب کېږي. زه فکر کوم دغسې ژبې کارول هم دغه فضا یې ډېره زیاته د بې اعتمادۍ لوري ته وړې ده.
د سیاسي چارو کتونکی بلال سروري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان د سولې د بهیر پرمختګ مهم ګڼي او په یوه شخ د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. د دغو هیوادونو یو شمیر ډیپلوماتیکو چارواکو د سیشنبې پورس په کابل کې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په ناسته کې وویل سولې ته د افغانستان رسیدل د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی وایي په سوله او په تیره د بین الافغاني مذاکراتو په بریالي کېدو کې د منځنۍ اسیا د هیوادو ملاتړ مهم دی. تفصیل له کابل د ازادي راډیو خبريال خان محمد سین پوراپور کې.
په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي او د طالبانو ډله د سولې په مذاکراتو کې د پرمختګ خبرې کوي، د منځنۍ اسیا هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره هر ډول همکاریو ته تیار دي. د دغو هیوادونو یو شمیر چارواکو او سفیرانو د سه شنبې په ورځ په هغه ناسته کې چې د سولې ثبات او زیربنایي پراختیا د همکاریو په هدف په کابل کې جوړه شوې وه وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت په سیمه کې د سولې او ثبات ضمانت کوي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر همایون قیومی په دغه ناسته کې وویل د منځنۍ اسیا هیوادونه د افغانستان سولې او ثبات په لومړیتوبونه ګڼي.
همه کشورهای آسیای میانه
د منځنۍ آسیا ټول هیوادونه د افغانستان د سولې ثبات او امنیت موضوع خپل لومړی توپ ګني. دوی د بین الافغاني مذاکراتو ملاتړ دي او ټول دغه موضوع منلی دي.
ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او افغانستان یو ګډ اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانستان پر ملکیت د سولې له بهیر ملاتړ شوی دی. د دغه اعلامیه په یو برخه کې راغلی چې تاوتریخوالی او ترهګری پر افغانانو تپل شوی او د دغه هیواد خلک حق لري چې په سوکالۍ کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبې د ورځې په ماښام د قطر له سفر وروسته د ده د ټویټر په حساب هند ته د سفر پر مهال ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې ښه پرمختګ لیدل کېږي. په ورته وخت کې د ازبکستان د ترانسپورت د وزارت مرستیال الهام محکموف د دغه ناستې په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل تاشکند د افغانستان د سولې د بهیر هر ډول ملاتړ ته حاضر دی. محکموف وایي که افغان حکومت او د طالبانو ډله مخامخ مذاکراتو ته تیار شي، ازبکستان چمتو دی چې د دغو مذاکراتو کوربه شي.
ازبکستان د افغانستان د سولې د ټینګښت او امنیت لپاره ځان چمتو کړی دی او که په روانو خبرو کې دواړو لورې د سولې لپاره زموږ نه وغواړي، ازبکستان خپل هیواد کې مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره د ځای ټاکلو ته آماده دي.
د منځنۍ اسیا دغه 15 هیوادونه ټینګار کوي چې د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره باید اقتصادي همکاري او په تیره سوداګریز راکړه ورکړه، د زیربناو پیاوړتیا، له انرژۍ نه ګټه اخیستنه او کرنیز محصولات زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه د طالبانو پر خبرداري خبرګون ښودلی دی. د دغه مؤسسې په ویب سایټ کې په یو مطلب کې راغلي دي چې د طالبانو دا ګواښ د انسان ژوند ته د نه ترناوي په معنا دی. وړاندې راغلي دي چې طالبان یو لور ته ادعا کوي چې د سولې خبرې مخته وړي او بل لور ته دې ډلې ګواښ کړی دی چې انتخاباتي کمپاینونه به په نقش کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په انتخاباتي کمپاینونو کې پر ملکیانو برید جنګي جرم دی. طالبانو د سیشن بی پروس د افغانستان د ولسمشر انتخابات وغندل او خلکو ته خبرداري ورکړ چې د انتخاباتو لپاره په غونډه کې برخه وانخلي. د دې ګواښ په اړه د افغانستان حکومت عکس العمل ښکاره کړ. ارک په یو بیان کې د دې ګواښ په ځواب کې وویل چې د انتخاباتو امنیت نیسي او د هیواد راتلونکی زعیم به د خلکو د مستقیمو رایو له لارې وټاکل شي. واشنگتن پوسټ ورسپانې هم همدا مسله څېړلې ده. دا ورسپانې لیکي د افغانستان د ولسمشر انتخابات چې د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه 2000 دی شاید د طالبانو له دې خبرداري سره انتخاباتي مبارزې کم رنګ شي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې د ولسمشر انتخابات به د تل پشپژمه په خپل وخت وشي، خو واشنگتن پوسټ لیکي چې ګڼ افغانان په دې باور دي چې شاید بیا هم د انتخابات وځنډي شي او اصلي علت به هم د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د چارواکو ترمنځ په خبرو کې پرمختګ وي. د ورسپانې د محمد اشرف غنی په مشه د انتخاباتي ډلې د مرستیال امر الله صالح پر دفتر بریت هم اشاره کړې او لیکي چې پر روانو انتخاباتو لمړی بریت د جولای په اخیره کې وشو چې لښ تر لږه شل تنه پکې وشل شول، خو د دې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د ترکیې انادول اژانس په خپل انټرنیټ پاڼه کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د افغانستان په لویدیځ کې د جګړې مسلې ته اشاره کړې ده. په مطلب کې راغلی دي چې د ملا عبدالمنان نیازی وسلوالو او د ملا هیبت الله اخونزاده په مشي د وسلوالو ترمنځ د هرات په گزاره ولسوالۍ کې د دوشنبې په ورځ جګړه وشوه. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رډو ته دا خبر تایید کړ او وی ویل چې په دې جګړه کې له دواړو لوریو څلور دیرش کسان وژل شوي دي او دیارلس نور ټپیان دي. د نادولو په وینا د ملا هیبت الله ډلې ادعا کړې ده چې په گزاره ولسوالۍ کې د افغانستان د حکومت دیرش ملاتړي ملیشي وشلي او د دوی مرکز نیولای دی. د ګلبدین حکمتیار په مشه انتخاباتي ډلې د اشرف غنی پر انتخاباتي ټیم سخت انتقاد وکړ. بل لور ته د جمهوری ریاست کاندید زلمی رسول د اشرف غنی په مشه له انتخاباتي ډلې سره یو ځای شو. په دې اړه خان محمد سین له کابل راپور لري.
دا سه ورځې چې د ولسمشریزو انتخاباتو کاندیدان د خپل پروګرامونو خبرې کوي او یو پر بل انتقادونه جاری ساتي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار د ملي یووالي د حکومت کړنې کمزوري ګڼي او وایي حکومت چې تصمیم نیونه د بهرنیانو په دستور وي ناکام ده. حکمتیار د خپلو انتخاباتي مبارزو په دوهمه غونډه کې چې د جنوب ختیځو سیمو اوسیدونکو پکې وو د ملي یووالي حکومت ائتلافي وګاڼه ویل ارګ په خپل نه بلکې د افغانستان د چارو پاړه نور هیوادونه تصمیم نیسي.
اوسنۍ جمهور رئیس والی دې ته چمتو اوسي سیاسي رشوتونه ورکړي، ولایتونه وزارتونه سفارتونه پر رشوت کې ورکړي، ډلې او ګوندونه قانع کړي او پرې نږدې چې دغه په خلاف راپورته ځي. د دې لپاره چې یو فرد حزب نه درلود، نه جمهور رئیس کولای شو چې په خپله خوښه فیصله وکړي او نه کابینې. اصلي واک به د بهرنیانو لاس کې، نه د دوی لاس کې.
د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیم مشر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په تازه شپو ورځو کې یو شمېر نورو کاندیدانو هم د ملي یووالي پر حکومت توند انتقادونه کړي دي. خو د افغانستان وسنۍ ولسمشر او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د حکومت جوړونې د ټیم مشر محمد اشرف غنی یو ورځ مخکې له خپلو انتخاباتي سیالانو وغوښتل چې د ده سو کلنه کړنلاره دې له نظره تېره او زده کړې دې ترې وکړي. د نامیو بیکاری زیاتواله، اداري فساد او په تصمیم نیولو کې د ملي یووالي د حکومت کمزوري د یو شمېر کاندیدانو انتقادونه دي. دا انتقادونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ولسمشریزو انتخاباتو یو کاندید زلمی رسول د ښاغلي غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ لاس واخیست. ښاغلي غنی د دولت جوړونکو ټیم په ګټه د زلمی رسول د تیرېدنې په مناسبت جوړې شوې ناستې ته وویل:
جناب ډاکټر رسول صاحب سره ملګری او نن په ډېر اخلاص یو بل منو، یو بل ته لاسونه وړاندې کوو او یو بل ته غېږې وړاندې کوو. دا د افغانستان د لوی افغانستان غېږه ده چې هغې کې ټول افغانان به ځان وي.
زلمی رسول په داسې حال کې د خپل انتخاباتي سیال ملاتړ کوي چې ځینې کاندیدان د ولسمشریزو انتخاباتو پر کېدو ډیر باوري نه دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي وینزویلا هم د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ له یاغي هیوادونو څخه دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار دا خبره وروسته له هغه وکړه چې واشنگتن پر وینزویلا تازه بندیزونه ولګول. اجمل ان په دې اړه له نور تفصیل سره.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وینزویلا د ایران شمالي کوریا او سوریه تر څنګ د نړۍ یاغي هیواد بللی. جان بولټن د پیرو په پلاسمینا لیما کې ویل امریکا به پر هغه چا سخت مالی بندیزونه ولګوي چې د نیکولاس ماډورو د رژیم ملاتړ کوي، هغه که په امریکا کې وي یا بل ځای کې. له دې څرګندونې یوه ورځ مخکې د امریکا حکومت په دې هیواد کې د وینزویلا د ټولو شتمنیو د کنګلولو یو اجرایوي فرمان صادر کړی وو. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي پر وینزویلا د امریکا نوي بندیزونه هغه سختو اقداماتو ته ورته دي چې د ایران، کیوبا، شمالي کوریا او سوریه په اړه واشنگټن کړي. امریکا متحده ایالاتونه د نړۍ د هغه تر 500 زیاتو هیوادونو څخه دي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د حکومت د نسکورولو لپاره په دې هیواد کې د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې د ورځې په څرګندونو کې نیکولاس مادورو یو دیکتاتور مشر وباله او تورن کړ چې د اعدام له باندونو او د خلکو د مهارولو لپاره د یو ډول فاسد خوراکي پروګرام څخه کار اخلي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د مادورو مهم ملاتړ روسیا او چین ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي ملاتړ د لاس واخلي. د امریکا د نوو بندیزونو لبخې امریکایي شرکتونه وګړي نشي کولای چې نیکولاس مادورو له حکومت او یاملاتړو سره یې راکړه ورکړه وکړي. مسکو دا اقدام قندلې. د روسیا د پارلمان د نړیوالو اړیکو رئیس د امریکا دا اقدام د وینزویلا په چارو کې څرګند لاسوهنه بللې. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د امریکا نوي بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خلکو اقتصادي ستونزې زیاتې کړي. درمل او خوراکي مواد په دې بندیزونو کې نه دي شامل او دا ښکاري چې د امریکا دا بندیزونه به تر ډیره د وینزویلا د خصوصي سکتور پر راکړه ورکړه اغیز ونه کړي.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې په آزادی رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. د سیشن پیپلز لسکونو خوستیو پیغلو او میرمنو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرتیرو په ملاتړ غونډه جوړه کړې وه. د غونډه ویناوال وویل کده دې سرتیرو قرباني نه وي، دوی نشي کولای په آرام او سکاله فضا کې ژوند، کار او زده کړې وکړي. بل لوري ته افغان سرتیری وایي د پیغلو او میرمنو ستاینې دوی د هیواد ساتنې په لاره کې لا ډېر قرباني ته هڅولې دي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
یاد غونډه چې د خزو د ملي ارمان ټولنې په نوم د یو مدني بنسټ په قربتوب رابلل شوی و، ویناوال ویل چې افغاني پیغلې او میرمنې تر پخوا زیات د هیواد سره د مینې په قدر پوه شوي، د خپلو ملي او دفاعي ځواکونو ملاتړ کوي او د میوندۍ ملالۍ په شان به په هر ګام کې له دوی سره مرسته وکړي. د یاد ټولنې مشر زینب افغان وویل
د هغه څوک دی چې شپه ورځ نه پیژني او هر وخت لپاره دوی د زمونږ د حقوقونو د وطن د ساتنې لپاره زمونږ د اولادونو د زمونږ د بچیانو څخه دفاع کوي او په مختلفو سنگرونو کې جنگيږي. نو مونږ هم دغه مهمه بل تر څو هر وخت لپاره مونږ دوی تشویق او مونږ یو ځای دوی سره د غږ یا ناره پورته کوو چې مونږ هم دوی سره یو ځای یو.
دوی تنه خزینه مدني فعالان زینب حلیمزی او سمین وای چې د همدې سرتیرو د قربانۍ پایله ده چې دوی په آرام ژوند کوي، درسونه وایي او د ټولنې په مسایلو کې شریکی شوي دي.
ځکه مونږ د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ کړو چې هغه زمونږ عزت ساتلی دی. نن چې مونږ په پرده او په عزت کې یو د دوی له عمله یو، نن چې کوم عزت مونږ ته بخل شوی دی د دوی له عمله یو، انن چې دلته مونږ په امن کې دا غونډه ترسره کړه د دوی له عمله مو دا غونډه ترسره کړه تر بل دوی سره ملاتړ کوو. ځکه مونږ د خپل ځواکونو ملاتړ وکړ چې هغه څوک دی چې دا هیواد ساتي، په دې هیواد کې سوله راولي، امن راولي. نو د دې په خاطر مونږ به د خپل ځواکونو سره تل په یو ځای او د دوی څخه به ساتنه کوو، دوی بل موږ څخه ساتنه کوي چې دې په ترڅ کې یو سوله ییز هیواد منځته راځي.
د برنامې د ګډونوالو له منځه د رفیق الله په نوم یو سرتیری وایي د خویندو ملاتړ دوی ته د وطن ساتنې په لاره کې د لا نورې قربانۍ احساس ورکړه. په خوست کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د خزو په دې غونډه کې یو شمېر نجونو ترانې هم زمزمه کړې چې د حاضرینو له خوا یې تود هرکلی وشو.
یو ځان دی او یو ورور دی، یو دوست دی.
لخوستمو راپور اوریده. دا سجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې په دیاړه راپور لرو چې د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي دي، او دا به هم واوري چې پولیس هره ورځ په لشکرګاه کې غلنی سي، خو په دغه شرط کې جنایي پیښې او غلاوي زیاتې شوي دي. ولې وړاندې به په تفصیل واوري. 8:30 دي لنډ خبرونه لرو. د افغان سولی ولسی حرکت نن په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت وهي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روزګان په چارچونو ولسوالۍ کې د جګړې شدت کم شوی او وسلوال مخالفان سخت ځپلي. د لوګر چارواکي وایي په دې ولایت کې په روسي عملیاتو کې 14 دولت مخالف وسلوال وژل شوي. د هند د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او تجربه کار سیاستواله سوشما سوراج د 80 کلونو په عمر مړه شوه. په ماسکو کې د امریکا سفیر جان هانسمن جی آر لدن دی استعفا کړی، او واشنگتن په وینزویلا کې له واک څخه د نیکولاس مادورو د لرې کېدو لپاره فشارونه زیات کړي. د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپرو، او البته یو یادونه وکم چې د اس ام اسونو د نه خپرېدو له امله بخښنه غواړو. تخنیکي ستونزه رامنځته شوې ده. د اسد آباد په مرکزی روغتون کې په سلګونو ناروغان د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله بې درملنې پاتې شوي. ډاکټران وایي ځکه یې کاربندي کړي چې د همکاري مؤسسې او د عامې روغتیا ریاست لخوا د دوی یو ډاکټر د شخصي بدبینۍ په وجه د نورګل ولسوالي مزار درې ته تبدیل شوی دی. د دې موضوع تفصیل له کونړ د روحل انوري په راپور کې.
دا د سلابات په مرکزی روغتون کې د ناروغ ماشومانو ژړاګانې دي چې کوم د درملنې په هیله لری ځایونو راوستل شوي، خو د ډاکټرانو د کاربندۍ له امله په دردونو او تبه کې د ژوند سختې شېبې تیروي. 45 کلنې مریم خپل 1 کلن لمسی په غېږ کې نیولې وایي: زوبیر او واحد الله هم ناروغان د علاج د پاره راوستي، وای ساعتونه یې تیر کړل خو ډاکټرانی مریضان نه ګوري.
تر و بجې راغله مې یو را سماشوم مریض دی، و مې مور ده. تقریبا 2000 نفر دلته مریضان دی، دغه شانې تکلیفات کې دی ټولو، او کار بند مکمل د 3 غنټې کېږي. وستا
دلته سار و بجې تقریبا زرا غلم تلسی مې ماشوم را سره دی، تقریبا چې په غنټو وخت دی پاتې چې غنټو 5-6 غنټې بعد دې ته زمينه ورنه کما دا د مینځځي زراغله مو بجې دل تراغله مو ولاړم په دسرو غرمو ګرځم کله یو خونی تورزم کله بلی خونی تورزم. ډاکټران نشته دي.
ډاکټران به وای هلنټ مؤسسی او د عامې روغتیا ریاست د دوی یو تن ډاکټر د شخصي بدبینۍ او عینات په وجه له مرکزی روغتون څخه د نورګل ولسوالۍ مزار درې ته تبدیل کړي، نو ځکه کاربندي اعلان کړي ده. ډاکټر تیمور شاوای
اشمی صاحب لري شوی دی، د جولدی ډاکټر دی، په یواز د سترګې د ډاکټر لري کړی دی، د عینات لمخ کې شوی دی، او موږ سره ثبوتونه شته ځکه چې مخ کې اخترونه ورکړل شوی دی چې ته دا کارونه مکوا غنې ته دلته موږ سره وخت نشته. اختر ته اداري ورکړی دی موږ د شفخانې رئیس. موږ غواړو چې همدغه سړی چې موږ سره 10 کاله کار کړی دی پام دې خپل ځای د جلدی په بشکې کار کوي او د سترګو متخصص دی راول غوړي.
د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی بیا یا تورونه ردوی وای
دا خبره نشته ده،
وای چې ما ته غواخونه شوې د ادارې د خوانه چې اول دا خبرې کړې
کده در سره کم ثبوتي د چانه خوانه غواخو تر شوې غوړي ثبوت پیښ کړي چې چاو ته غواخ کړي ده. کده ډاکټر وای چې ما سره زیاتې شوې ده دلته قضایی او عدلی ورګون نشته، خپل مراجعه دی وکیل ته خپل مشکل ورته وای هغه پویګه کچیر ته پدې کې موسسه ګرم راغله موسسه مجرم شمیرل کیږي.
د شپږو ساعتونو کاربندۍ څخه وروسته پریکړه په دی وشو چې باید ډاکټران خپل کاربندۍ ختم کړي، او لاختر وروسته به د یا ډاکټر د بیرته را بدلولو لپاره په ګډه کار کوي. خلک وایي له کومې ورځې چې د اسد آباد مرکزی روغتون د هلنټ مؤسسې ته سپارل شوی په یاد روغتون کې درمل او روغتي خدمات کمزوري شوي دي.
پولیس هر ورځ غلنی سي خو په لشکرګاه کې جنایي پیښې او غلاوی ډېرې سوي دي. که څه هم چارواکي وایي چې په لشکرګاه کې غلا او جنایي پیښې د اختر د رانژدې کېدلو په خاطر ډېرې سوي دي، خو په تېرو شپږو میاشتو کې ډېرې کمې ورځې شته چې پولیسو ته د غلا او جنایي پیښو راپور نه وي راغلی. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګا څخه د ساجی راډیو ته خبريال الیاس دای پورا پورک.
د شهر اله تعدید خو د اختر په مناسبت د خلکو بیروبار او پرتړو دوکانداري ډیر سوی دي. دا ستونزنه د خو په لشکرګا کې وسلوالي غلاوی او جنایي پیښې دومره ډیر سوی دي چې په تیرو څو کلونو کې ساری نه لیدل کیږي. په ټولنیزو رسنیو کې شکایتونه او پوسټونه ترڅنګ د خبريالانو دفتر او ولایتي شورا غیداري دي چې د غلو او شکوونکو څخه تر ټولو ډیر کسان ورته په شکایت مراجعه کوي. په هلمند کې د خورشید تلویزیون خبريال روح الله روحاني وایي نه پوهیږي چې دا کار څوک کوي، خو د هغه شیبي کیسه کوي چې وسلوالو کسانو ترې موټر سایکل، موبایل او کارتونه لوټ کړل او وتښتیدل.
د تیرې چهارشنبه په شپه زه د لسنیم بجې وې د کور خواته روانم. لشکرګاه ښار په ډېر امن ساحه کې د یو پوستې مخ ته په یو مترې کې غلو زما څخه موټر سایکل او تلیفون واخیستې، توپنچه را باندې ونیول. په واقعیت سره په دې وروستیو کې د غلا او پاړه باندې زموږ اندېښنې بیخي زیاتې شوې دي، ځکه هره ورځ په ښار کې یو ځای نه دوه درې څلور ځایه د غلا او پیښې کیږي. دغه کار د ټولو ښاریانو اندېښنې راپورته کړې دي. زموږ غوښتنه دا ده چې امنیتي مسؤلین د دغه ډول پیښو مخه ونیسي.
که څه هم پولیس نږدې هره ورځ د ګوتو په شمار غلا او مجرمین نیسي او زندان ته اچوي، خو د پیښو پر ګرافیا تاثیر نه دی کړی. دغه کار د ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس وایي بیکاری او د مجرمینو په ضد سست او عادي عکس العمل به نور کسان هم غلا او شکونو ته تشویق کړي. عطا الله افغان ازادي راډیو ته ول خلک دي د پولیسو سره د مجرمینو او غلو په نیولو کې مرسته وکړي او عدلي ادارې دي کلک سزا ورکړي.
د هل لار دا د چلمړی کم کسان چې نظامی مسولین دي او دغه وظیفه ده چې باید د غلو مخنیوي وکړي. هغه کسان سیمه باید ونه ګوري، اوزا باید ونه ګوري، سمت باید ونه ګوري. په هر ځای کې چې غله غلا کول، که پولیس پر پیښتو، ملکی سړی پر پیښتو، باید د دولت سره ملکی سړی کومک وکړي چې غل په لاس ورکړي. او که ملکی سره نظامی سړی پر پیښتو پر غله باندې سمت اوزا دی نه ګوري. هر ځای چې غل ولیدي، غل غل دی، چې زما په اوزا کې چې په بل اوزا کې چې په بل اوزا کې باید غل گرفتار شي، د قانون منګولو ته وسپارل شي. بل د هل لارې دا ده چې د قانون منګولو ته وسپارل شو، عدلي او قضایي ورګانونه باید دغه شکسانو ته سخت جزا ورکړي چې د نورو پانیات شي.
که څه هم د ښار څخه بهر کله کله د وسلوالو غلا او سپکو جرمونو راپورونه ورکول کیږي، خو په تیرو نږدې شپږ میاشتو کې یوازې په لشکرګا ښار کې زور اخیستی دی. د هلمند امنیت کمانډان سمونمل احسام الدین هلمندی وایي دوی په تیرو څو میاشتو کې 209 ویشتنه د درنو سپکو غلا او جرمونو په تور څرنولې ته معرفي کړي دي. هغه هم غلو او مجرمینو ته د درنو سزاګانو غوښتنه وکړه. ویل غله نیولای سي، خو دا د دوی کار نه دی چې هغوی زندان ته ولیږي.
هلمند کې بیکاری تاسو خپل خبره چې بیکاری ډیره ده، کار او روزګار نشته. بل دوه مشکل دا د اختر در رسیدو بیروبار هم دی، او کم کسان چې اغلی دی د اغلا نیت لري هغوی به هم دا فکر کوي چې ځانته یو خرچه پیدا کړي. خو بیا هم پولیس بیدار دی، پولیس آماده دی چې زه راغلم په دا پنځه میاشت کې موږ بغیر هغسې اغلی چې په یو ضمانت باندې یا په کم جرم باندې بیرته ایله شوي دي، کم چې سرنوالی ته سپاره شوی دی 219 نفره موږ سرنوالی ته سپارلی دی. غله
کومندان د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل تر 219 وراخوا ډیر داسې غلسته چې په ضمانت او یا د ډیر وړو غلاو په خاطر خوشی شوی دی. شاغل هلمندی ویل امکان لري د دې مسلې تر شا د نور ولایتونو د جرمی کړو یو ترستو ګروپونو لاس وي. په لشکرګا کې غلا او جنایي پیښې په داسې حال کې ډیر شوی دي چې لوی اختر نږدې دی او خلک په آزاد ډول د سودا او کاروبار د پاره په شار کې فعالیت نسی کولای. مبدل استای د ازادي راډیو هلمند.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه هلی ومني په دې هله چې جوړ او روغ یست. د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم تاسو پیغامونه خبرو. لکه چې تاسو هم خبر یست په دې شپه ورځو کې د افغانستان د سولې په اړه هڅې او خبرې ډېرې تولید نو زموږ ژو شمیر اوریدونکو هم په همدې اړه خپل نظرونه سره شریک کړي. نو موږ په دې خبر چې د دوی پیغامونه زموږ سره امانت دي او د دوی نظر د دوی غوښتنې زموږ لپاره محترم دي. نو غواړم په دې خبرونه کې تر ډیره ستاسو پیغامونه پرته له تبصرت ښه خبره کوم خو په سر کې به همدا پیغامونه چې د سولې په اړه تاسو خپل نظرونه سره شریک کړي دا به وورو ورو سبب یا تاسو نورو ټولنیزو مشکلاتو ته ورسو او مخکې تر دې چې د برخه ته ورسو غواړم دا یادونه وکم چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، دا ستاسو نظر دی او ستاسو د نظر او پیغامونو پر اساس دا پروګرام جوړیږي. ورته د کابل ولایت څخه د واوریدونکو پیغام ته
سلام علیکم. زه سکه مومن د کابل ولایت نه خبرې کوم. د افغانستان د سولې حل په دغه کې دا چې کوم خارج کې پاکستان کې افغانان پراته دي مهاجر، هغه د خپل وطن تراشي د ټرمپ خبرې بم تکسي او خبره وکاسي، موږ په ټول په یو دایره کې په یو ځکه ټول د وروري په حساب باندې خپل ژوند سره ورسو او د ټرمپ او د عمران خان غوندې خبرې به د موږ په مل اثر ونه کوي، د موږ مل ته یو ښه آینده وروبه شي. تاسو له پیغامونو نه ډیره مننه.
سلام علیکم، زه غریب یار ملنګ زابل ولایت تشیر ولسوالۍ نه سره په تماس کې ما لازم او ټول افغانانو ته خوږی مینې سلامونه وایم. دوهم طالبانو ته دا موضوع لازم چې تاسو په لحاظ خدای په لحاظ رسول الله په لحاظ قرآن په لحاظ مسلمانۍ د کلمې نو تاسو هغه کوم شهیدان مه هېروئ چې په ورځ کې روسیانو کې کړي دي. تاسو نن هغه د شتیش کالو دښمن په ملک کې نن راسئ بالا کښېنئ که څوک زما وار طالب ته دا خواست دی و هر طالب ورور ته و هر مرور ور ته زما دا خواست دی چې راسئ د خپل کور خپله جوړ کړو. نورې موږ ته نه پاکستان جوړوي، نه ایران جوړوي، نه سعودي جوړوي، نه چین جوړوي، نه امریکا جوړوي، نه انډیا جوړوي. یو ملک په والله کار سړي خپل د ملي ګټې دپاره چې په افغانستان کې خپل لوبه اچولې ده. نو زه و هر طالب ورور ته دا وایم چې بس دې قرآن ته وګورې، خدای ته وګورې، رسول ته وګورې. او دوهم هغه دولت مخالف ورور ته زه وایم چې دولتوالو تاسو داسې څه په خدای کسه دي په دا دوه ویشت کاله کې هغه روډونه دي هغه کیسې دي تاسو کوم عمل کړی دي ځان ته دی، حرکت ځان ته دی، جمعیت ځان ته دی، ولس عبادت ځان ته دی، تاسو کمونستانو رژیم تاسو راخستی دي په دا دوه ویشت کاله کې تاسو کوم قتلیان نه دي کړي، په کومو کورو چاپو ستاسو ورندرګانې خوندي چې امریکایان تاسو بالا په خپل ګریوان کې سرونه ټیټ کړي. سره طالب جین د پاکستان لاس علاقه تی د امریکې لاس علاقه راسه وروره دوه ورونه سره کښېنئ. زما و دواړه دولت ته دا خواست دي چې تاسو په لحاظ د خدای په لحاظ خاطر پرېږدئ د پردو خبرې راسه وروره.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لایدوی کی جوړ او روغ بس. ما د ټول مسلمانانو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د افغانستان خلکو څخه، چې دا لوی اختر روان دی، ټول قرباني وکړي، یو اختر یې وکړي، رسول دعا وکړي چې خدای پاک یې ښه سوله په افغانستان کې راولي.
السلام علیکم، زه محمد لوګر ولایت حاضر ان شاء الله ته خبرې کوم. زه له طالبان څخه او نکمات څخه دا غیله کوم چې بې ګناه وطن یې مت وي سوله وکړي. چې نو نه دې درې میاشتې سوله وکړي که چېرته کوم ماپیکې ته سره ورسېدلی بیا چې هر شی کوی هغه کار تاسې مخې دا کړی تاسې خپل دا هو چې بې ګناه افغانانو هیلې مت وي یعنی سوله وکړي. درې میاشتې سوله وکړي چې دوه طرفات
سلام علیکم، زما د خوږې مینې سلامونه د کندهار د ولایت نه ریبیار ملنګ درته وایم. چې کوم ولسمشر ته او د طالبانو مشر له بکلا خونزاده ته وایم چې تاسو په لحاظ د خدای د کلي د یتیمانو او د ماشومانو د مظلومانو د محبینو په حیثیت باندې د امن د سولې په لاره الله سره ورکړي. او دوهم مې ته دغه پیغام د دغه کوم یو مساسه دا دی چې کومې ته افغانۍ په افغانستان کښې پورته کړي دي ستا په د ټول ولس کښې یا په کوم په کوم ولایت کښې ته چې اوس لرې یا کومه کارخانه تا فعاله کړې ده یا کومې کارخانې ته تهکوال لرې چې ته ته یو کارخانه افاله کړې تا ټول تجارت د بهرنۍ پیسو ته دي یا د کالدارو ته یا د ډالرو ته یا د یارنۍ تمنو ته دي او تا افغانۍ لوله کړې ده افغانان دې د خاورې سره خمیر کړو. نو ته که داسې مهرباني وکړې خپل سره یا خپل ولس پیسې تښکولی شې کارخانې فعاله کړه.
السلام علیکم. زه حسن خازق د زابل ولایت خبرې کوم. ازادي راډیو ټول کونکو سره بار سلام. ما په غزنی کې کور ده، نو دلته د امام صاحب د جمعې په خطبه کې خبره کوله چې هر څوک له اختره مخکې د خطبې مخکې الله تعالی ته هر سوال وکړي.